سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
عزیز احد عزیزاد هستم از صدای امریکا و واشنگتن با برنامه روک و راست اسپین خبری که باز هم با جناب آشنا صاحب خدمت شما تقدیم میکنیم. امروز موضوع برنامه روک و راست به این اختصاص داریم که چرا طالبان در تأمین امنیت و حکومتداری ناکام ماندن و همواره تحت سوال قرار میگیرن.
مننه عزیزاده سپ، ټول اوریدونکو ته سلام، او زه سید سلیمان شنایم د خپل همکار عزیزاده سپ سره یو ځای بیا هم سپینې خبرې یا رکو راست خبرونه مخکې وړو. موږ نن په دې بحث کې لکه چې یاده کړه چې موضوع دا ده چې ولې طالبانو باندې دا انتقاد ډیر شدید دی چې دوی د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي او غوره یا ښه حکومتداري نشي کولای، او ټول نړیواله ټولنه هم په انتقاد لري. په دې باندې موږ بحث لرو، میلمنو نظرونه اخلو، دوه میلمانه به موږ سره اوسي. کوشش کوو چې خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی صاحب موږ سره په خبرونه کې، او همداشان ژورنالیست او لیکوال او سیاسي مباصر رحیم جامی صاحب موږ سره اوسي په ټلیفون د لارې نه. نو موږ تر ټولو مخکې غواړو چې خبرونو ته بلا شو، تازه خبرونه باول د افغانستان او نړۍ واورو، بیرته راځو او خپل بحث ته دوام ورکوو.
ویان احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د نجونو ښوونې او روزنې ته په اشاره سره ویلي چې طالبان په دې اړه په خپلو کې یو دریځ نه لري. ریچارډ بینت دا خبرې پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په خبرو کې کړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي هر څوک د مسلې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا د طالبانو ترمنځ د درس په معنا نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت کړی او خپل حق غواړي. ریچارډ بینت پرون د ډنمارک په پلازمینه کې ویلي چې د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سوله ییزو لاریون کوونکو پر ضد د وسلو له کارولو دې ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه له طالبانو غواړي چې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د له تاوتریخوالي کار نه اخلي. یونامه په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو تر څنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي، د تاوتریخجن چلند صحنې بوږنوونکي دي. د پاکستان پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو پر قافلو په بریدونو کې د ککړو تورونو وسلوالو د کورونو ړنګولو دعوه کړې. په میرانشاه کې د پوځ یو لوړ پوړی افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې دوه ورځې مخکې په میرالي کې نړولي او هغه کورنۍ به په یوه یا دوه ورځو کې له سیمې وځي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی. له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس په تړلو سترګو نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی. د اوکراین د اټومي انرژۍ لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او ویې نیو. د اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوږدمهال امنیت لپاره اندېښنې پارولي. دا راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ څلور سیمې د خپل هیواد د قلمرو برخه وګرځولي. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان یو ځل بیا ګواښ کړی که فنلینډ او سویډن د انقرې سره خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي د شمالي اتلانتیک د تړون په سازمان ناتو کې باید غړیتوب مخه ډب کړي. اردوغان پرون د ترکیې پارلمان ته په وینا کې وویل تر هغې به په خپل دریځ ولاړ وي تر څو دې هیوادونو خپلې ژمنې نوي عملي کړي. هغه زیاته کړه دوی یې له نږدې څاري چې فنلند او سویډن خپلې کړې ژمنې پر ځای کوي او که نه. د آئین په نامه توپان چې یوه اونۍ کېږي د متحده ایالاتو د فلوریډا ایالت یې سخت وځاپه، اوس یې د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونو ته مخه کړې او ټاکل شوې په ختیځ ساحل کې د ورجینیا او نیویارک ایالتونو ته هم ورسیږي. آئین چې یو تر ټولو قوي او ډېر زیان رسوونکی توپان دی، سخت اسیلۍ او باران ورسره مل و. دې توپان یوازې د فلوریډا په ایالت کې ویشتنه وژلي. په اندونیزیا کې د فوټبال په یوه سټیډیم کې د شخړې او ګډوډۍ د رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر 144 ته پورته شو. د ختیځې جاوا ملنګ فوټبال سټوډیوم کې له ناستو څه باندې 40,000 نندارچیانو نه لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کاراوه او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته د داخل شویو نندارچیانو غوښتل له یوې وړې دروازې بهر ووځي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز و علاقمندانی که ما را به از طریق ماهواره تماشا میکنند، باز هم سلام و باز هم خوش آمدین به برنامه روک راست سپین خبری. همانطوری که در آغاز گفتیم این برنامه را اختصاص دادیم به ناکامی طالبان در تأمین امنیت و ناتوانی حکومت طالبان در حکومت داری. چند نکته را ما یادداشت کردیم که البته روی از این موضوعات حتما با مهمانای برنامه بحث میکنیم، ولی قبل از اون مهمانای برنامه را ما میخوایم خدمت شما معرفی بکنم، گرچه آشناس معرفی کردن در آغاز. جناب رحیم جامی، ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی، و محترم سمی یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی هستند. نهادهای بین المللی به حملی اخیر و حملات مشابهش بر هزارها در افغانستان واکنش نشان دادند و همواره خواستار توقف حملات شدند و طالبان خواستند که امنیت ای اقلیت قومی را در افغانستان بگیرند، ولی تا حال نتانستند. در ادامه واکنش ها با کشته شدن ده ها دانش آموز در آموزشگاه کاج در کابل، برخی از دانشجویان دختر امروز در شهر هرات هم اعتراض کردند که بر اساس ارقام ملل متحد حمله روز جمعه در منطقه دشت برچی در غرب کابل دست کم 35 کشته و 82 نفر زخمی شدند. دلیل اصلی ناتوانی طالبان در تامین امنیت مردم افغانستان، به ویژه حملاتی که بر برخی از قوم ها و یا گروه ها هدف قرار می گیرند و هم واقع میشه، در این قسمت علیه هزارا چی است؟ آیا به نظر شما این عملات بر هزارها مستاق نسل کشی است؟ اصلا تعریف نسل کشی چی است؟ چی راهی برای جلب نهادهای عدلی و محاکم بین المللی برای اعلام کردن موضوع نسل کشی در افغانستان و سایر کشورهای جهان وجود داره؟ و در اخیر جناب عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان، هم به گروه پیوست که این حملات نکوهش کردن و این عمله را یک جنایت بزرگ خواند.
دسته چه عزیزاده سبیات کرل طول پا جزیاتو سر مهم ارخونه ایدی چه پا در طول تکیم چه واری دل منگ بایی پا یو یو ملمانو نظر پی واخلو پختنه با وکو او پیل د پختنه هم داده چه ولی طالبان و نشو کرده ده دومره یو لوی برید چه آقا پا یو خاص اقلیت او خصوصا پا دسته کسانو چه آقا محسیلین دی او پا یو زیکی را طول دی پا آقای بانی دومره لوی مرگونه و جون که برید که مخی ونیسی. سامی سوزه سبتاسه تستری مشیویم، اول پا خیر رالیزمان غگ لاره؟
سلامونه آشنا صاحب تاسو او اوریدونکو او مېلمه ته زما نیکی او احترامات.
مننه. زه کاول هم دا ستاسې نظر بلند واخلم. ستاسې په نظر چون تاسو د دغه تیرو شلو کالو کې ستاسې لیکنې او ستاسې مرکې منګاورو همیشه چې تاسو بین المللي رسنیو ته لیکنې کولې لیږلې، ډیر ښه دا د طالبانو ډله پیژنۍ او په افغانستان کې وروستي حالات او دا ټول امنیتي وضعیت ښه څاري، بیرونی او داخلي عوامل پوهیږي. اوس چې طالبانو تر ډیره دا ادا کوله چې یوازنې تحریک یا ډله ده چې د کابل د جمهوریت په وړاندې ولاړ ده او جنګیږي، چې کله هغه افغانستان ونیسي نو بیا به هیڅ خبره نه وي، مګر اوس ښکاري چې پرله پسې حملې او ډېرې بدې حملې کیږي. ولې دوی نشي کولی چې امنیت تامین کړي خپلو اتباعو ته په افغانستان؟
بهر حال امنیت طالبانو حکومت وی یا په نړۍ کې بل کوم حکومت وی، هغه حکومتونو مسؤلیت ده. خو بیا هم په ډیرو ملکونو کې چې د طالبانو په نسبت قوي هیوادونه دي، اقتصاد لري، پوځ لري، استخبارات لري، هغوی هم د دغه ډول پیښو مخنیوی نشي کولی. دغه ډول پیښې په مسکو کې هم شوي دي، د مکاتبو شاګردان وژل شوي دي، د پاکستان کې هم وژل شوي دي، او په افغانستان کې اوس یو معمول جوړ شوی ده. چون دا یو د طالبانو د حکومت د راتګ نه وړاندې په دې کې شک نشته ده چې داعش ډېر ضعیف شول، ډېر زیات طالبانو هم له منځه یووړو، افغان حکومت هم ووهلو، ورته وخت کې ځینو ځینو کې امریکایانو هم وځپل. او چې کله طالبانو حکومت جوړ شو نو هغه داعش هغه سیمې چې دوی واک د سیمو کنټرول په لاس کې لرلو هغه تقریبا له منځه ولاړلو. یوازې د ښارونو داعش پات شو چې هغه هم ډېر ضعیف وو. خو په دغه دوران کې د طالبانو نه یو غلطي دا وشوه چې دوی په ځای کې چې دغه خلکو ته یو عمومي د داعش والاو ته یو عمومي معافي اعلان کړی وای، دوی نه پوهېږم د کومو مقاصدو دپاره، ممکن د دې لپاره چې نړیوالو ته وښيي چې داعش تاسو هم دښمن ده، زمونږ هم دښمن ده، زمونږ او تاسو یا کلر په ځینو مواردو کې هغه اهداف مشترکات سره لري. دوی داعش په نوم باندې ډېر زیات خلک ووژل یا له منځه یووړو، هغه به بالخصوص په جلال آباد او جلال او ننګرهار او ځینو سیمو کې. ممکن ځینې کسان به د داعش سره همدردي لرله او یا به او نور یو تعلق سره لرلو، یا به چای ورکړی یا به ټلیفون سره کړی. خو ډېر زیات کسان ووژل شولو، په ونو کې ځواز ولر شولو. نو د دغه له وجه نه هم زه فکر کوم چې داعش د یو ډول ریښه پیدا کړه، ځکه چې افغانستان داسې ټولنه ده چې دلته یو مخصوص ګروپ هغه د حدیث دي یا نور دي یا بل څوک دي یا داعش دي یا د داعش پاتې شونې دي. هغه وخت دوی سره نرمه رویه کړې وای، ممکن
خراسان ډله اصلا مقصد هم دی یادوي چې افغانستان کې د اکثرو بریدونو مسؤلیت اخلي. خو دا داعش خراسان ډله کوم افغاني تحریک نه ګڼل کیږي، دوی داسې فکر کیږي چې دا یو بیرون نه راغلی ده او خپل کوم بل مقاصد لري، بلکې د یو افغاني تحریک په نوم باندې نه ده ماتره. همداسې نه ده؟
په دې کې شک نشته دا چې داعش یا القاعده دا ګروپونه دي چې د عربي نړۍ نه راغلي دي. خو په هر سیمه کې دوی دا کسان پیدا کیږي. ما ځکه کولو چې دغه کسانو د ویل کېدو نه وروسته دوی یو خدا ځان سره پیدا کړه، افغانستان داسې یو جامعه ده چې هغه انتقام باندې باور لري. نو دا کسان چې وځپل شو، تعدید شو، هغوی ممکن اوس بیا د دوی طرف ته راشي. پدیده خو ټیک ده، صحیح خبره ده چې دا د عربي نړۍ ده. خو په سیمه کې خو یو څوک لرل، تاسو وکتلو چې همدغه د قبایلي سیمو د تحریک طالبان مرابیل شوي، یو شمېر پاکستاني طالبان د حافظ سید خان په مشرۍ کې د افغانستان نه ورسره د عبدالحفیظ لوګری یا د شهاب مهاجر په نوم دوی یو ځای شولو او یو شبکه یې جوړه کړه ده. نو زما په خیال دې شک نشته ده چې د داعش دوله نظریاتو دپاره په افغانستان کې ډېر ځای نشته ده. خو بیا هم یو خطر ده، او دوی دا بریدونه زه فکر کوم چې دغه به داعش نه بل څوک نه کوي. البته دغه برید پلاس ځکه په غاړه نه اخلي چې دا یو داسې برید ده چې چې په نړیواله سطح غندل شوی ده په خپله په افغانانو کې دوی ته ښه نظر نه کتل کېږي. نو له دې امله کوم بریدونه چې دوی کوي هغه ځینې پوره په غاړه وانخلي، خو بیا هم
تشکر یاست
دغه ډول بریدونو پخوا هم په حکومت باندې فشار راوستو چې خلکو ته باید امنیت ورکړي، او اوس هم د طالبانو په حکومت باندې فشار راځي چې باید خپل وګړي خوندي کړي.
تشکر. ما صحبت با آقای رحیم جامی ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی میخواییم شروع بکنیم با یک سوال. البته شما آواز ما رو خود دارین انشالله جامی سر.
بله.
تشکر از حضورتان بازم. سوال دهیز که چرا طالبا، گرچه از یوسف سعید صاحب نظر خود دادن، من میخوایم نظر شما رو بپرسم و بعدا دوباره بعد چند نکته که آقای یوسف زی اشاره کردن به او در مورد موجودیت داعش یا عدم موجودیت داعش، داعش خودش چی است؟ یک چیز تخیلی است، یک چیز واقعی است، یک چیز، یک پدیده که افغانی نیست، ای چطور در افغانستان ریشه میگیرن؟ طالبان نظرات مختلف دارن. به هر حال به نظر شما از اگر از آغاز شروع کنیم، چرا طالبان نتانستن تأمین امنیت بتانن بکنن در افغانستان و چرا در حکومت دوری بسیار ناکام هستن؟ اینا خودشان تجارب کافی در بمگذاری ها، انتحاری ها اینا داشتن.
سلام خدمت شما عزیز سر بزرگوار آشنا سیب یوسف سید سیب و همه شنونده های عزیز ما. من میخوام یک کوتاه تفسیری داشته باشم روی از اینکه وقتی ما توقع داریم که یک نظام و یا یک حکومت نظامداری بکنه، خیلی مؤلفه های پیش زمینه دولت داره. متاسفانه طالب هیچ کدام از اون نداره. ما فراموش نکنیم که طالب یک نظام و یا یک ساختار نیست، بلکه یک گروه جنگی هست که با ابزار تکفیری و ترور و حذف وارد افغانستان شده، چی در 20 سال گذشته مبارزه کرده و چی در حال حاضر. بنابراین یک گروه جنگی به هیچ صورت نمیتونه که در قرن 21 او حکومت داری بکنه و یا یک دولت و نظام تعیین بکنه. ببینین اولین مورد، اولین مشخصه را که ما میتونیم برجسته بسازیم، چند دستگی درون گروهی است در بین طالب ها که نه از لحاظ فکری، نه از لحاظ ساختاری و نه از لحاظ تقسیم قدرت در داخل افغانستان اینا تا نوز به تفاهم رسیدن. ما شما شاهد هستیم همون رقمی که در 20 سال گذشته دو شورا که هسته رهبری از اینا بود که شورای کویته و شورای پشاور بود با هم تفاهم نکردن، تا امروز دفتر قطر از اینا و کسایی که در داخل کابل هستن و افغانستان هستن اینا تفاهم نداشتن. مثال بسیار برجسته و زنده از او همی هست که در روی یک استیج استانگزهی که نماینده دفتر قطر هست تعلیم فرض میدانه، ولی حنفی که مربوط به شورای کویته و حقانیت مباح میدانه. این نشان میده که خود از این تقابل و خود از این چند دستگی و عدم توافق بر یک فکر واحد زمینی از این مساعد ساخته که افغانستان به هیچ صورت به طرف امنیت نره. و همچنان ما فراموش نکنیم که طالب ها در حال حاضر در افغانستان میزبان گروپ های تروریستی و امو تفکر بسته و امو گروپ های هستند که چی به سطح بین المللی و چی به سطح منطقوی اینا گروپ های تروریستی هستند. اینا گروپ هایی هستند که بر علیه مفکوره و بر علیه فکر قرن 21 قرار دارند. ما شاهد هستیم که از القاعده گرفته تا تحریک طالبان پاکستان تا تحریک طالبان تاجیکستان تا و چندین گروه دیگه در داخل افغانستان عملا وجود داره، حتی سر و صدای نماینده های پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و تمام دنیا در این مورد بلند شده. پس به این اساس وقتی ما شما میبینیم این که ما بیاییم بگوییم که این حمله صورت گرفت و این حمله را داعش مسئولیت گرفته، من به هیچ صورت تا امروز هم من معتقد به این نیستم که داعش در افغانستان به اون شکل که هدف اصلی داعش از وجود داشته باشه. داعش روی سکه هست، یک روش حقانی هست و روی دوم از دو داعش هست. و این ما مستند بر این استدلال میکنم که اگر شما حرفای را شنیده باشین، رحیم حقانی که کشته شد، یک صحبت از او با نجیب الله فاروقی بیرون شده بود برای علیه مردمان هزاره و شیعه ما، و همچنان یک سخنرانی خود از او هست که عملا در منبر ششتگیست و بر علیه تشیع فتوا صادر میکنن. این خود از این نشان دهنده از این هست که اینجا داعش اگر وجود داره یا ندارد بیشتر این برمیگرده بر از این که خود این گروه ها و خود این گروه هایی که در داخل افغانستان امروز آمدن جمع شدن و با سیاست حزب پیش میرن در تقابل قرار دارن. در کنار از اون ما فراموش نکنیم که در قرن 21 طالب آمده کندک انتحاری شکل داده، چیزی که در هیچ کنجی از دنیا شما شاهد از اون نیستین. و با نشر و پخش فیلم ها و مستندات از حملات و کشتارهای انسان در تلویزیون یا در رسانه ملی افغانستان در شبی که کابل گرفتن یا بعد از او یکی دوبار در مجالسی که داشتن یا مناسبت هایی که داشتن نشر میکنن، اینا افتخار میکنن و اینا میگن که ما بالاخره یکی از دستاورد های ماست. پس وقتی یک کسی خودش کندک انتحاری داره، ما بعید میدانم که او در همچون موارد با استفاده از فکر تکفیری در مورد در برابر همشهریان ما و در برابر مردمان ما چی هزاره چی ازبک چی تاجک استفاده نکنند. و بس آخره میخواییم مطرح کنیم ای است که طالب امروز که آمده در داخل افغانستان به منظور تطبیق آجندای مدرسه جهادی آمده. ما با مدرسه، مسجد، خانقاه، تکایا هیچ مشکل نداریم. در 20 سال گذشته 160 هزار کم و بیش ما داشتیم و با هم از اون موافق بودیم، اما امروز طالب آمده به جای همون ساختارها مدارس جهادی را ولسوالی به ولسوالی میسازه و آجندای از اونمو آجندای تکفیری هست آورده متاسفانه. و این خود از این زمینه ساز از این میشه که در افغانستان ما شاهد از این نباشیم که اینا تامین امنیت بکنن و اینا یک واکنش داشته باشن. حتی اینا همون سطح و فهم و درک و تخصص امنیتی را ندارن متاسفانه در داخل افغانستان.
به ارتباط به اظهارات شما و جناب یوسفزای صاحب، ای که داعش چه نوع گروپ است و آیا موجودیت فیزیکی در افغانستان داره یا نداره یا یک چیز تخیلی است، هر کسی میتونه یک اعلامیه صادر بکنه و اون منصوب شوه به یک کس دیگه. گزارش های همیشه هم نشر شده بود از ارتباطات گروه طالبان در گذشته که حال تسلط دارن به افغانستان و یک حکومت دارن، اینا که ارتباط دارن به گروه القاعده و احتمالاً داعش، شما فکر میکنین، شما تذکر دادین از دوگانگی یا چند پارچگی طالبا در داخل طالبا، شما فکر میکنین که این حملات از یکی از گروه های مخالف طالبان باشه که میخوان یک حکومت درست در میان بیارن در افغانستان و اونا مانع از این کار میشن با این نوع حملات بر یک قوم خاص و بر یک گروه خاص؟
ببینید، در یک سال و اند که گذشت از تسلط کامل طالب ها در افغانستان، ما شاهد از این نبودیم که اینا حداقل 5 سفر بیرون بتن که بر مبنای از اونا ما بتونیم بحث بکنیم که ساختار از اینا، نوعیت از اینا، تعریف از اینا، از یک نظام و از یک حکومت چی است و اینا چی میخواین. اینا آمدن تمامی قوانین نافذه را ملغا اعلام کردن، تمامی تعهدات بین المللی را ملغا اعلام کردن و در کنار از او به جای از او هیچ گزینه و هیچ طرح و هیچ بحث را مطرح نکردند. او یک کتاب را که قاضی القضات از اینا نوشته بود، او کتابی است که متاسفانه به درد قرن 6 و 7 هم نمیخوره، چی برسه به قرن 21. بنان بحث اساسی در اینجا هست وقتی که ما میبینیم که اینا نه طرح دارن، نه برنامه دارن، نه ساختار دارن و نه فهم از حکومتداری دارن. این خود از این نشان دهنده از این است که تا به حال اینا در فکر از این نیستن که یک ساختار را شکل بدن که باز یک گروه دیگه در تقابل به اونا قرار بگیره، ولی برعکس اینا تلاش کردن که بیشتر همو گروپ های هم فکر خود بیارن جابجا بکنن. نمونه های از ای هست در افغانستان که طالب های بومی خود از اینا، کسانی که محلی بودن، اونا امروزه در تقابل در اکثر نقاط در برابر از اینا قرار گرفتن به خاطر از اینکه تروریست های بین المللی و مخصوصا هسته های القاعده را آوردن اینا جابجا کردن و اونا قرار بر ای دارن که بیاین و مثلا اینا را از سر آموزش و ترنینگ بدن و اینا را با همون مفکوره تندروانه به اصطلاح آموزش بدن. اساس وقتی که ما بگوییم که مثلا طالب میخواد که نظام بسازه و اینی طرحش است و اینی گروه در برابرش قرار گرفته، باز ما میتونیم قضاوت کنیم. امروزه غیر از تقابل ای که ماشین جنگی طالب که شبکه حقانی هست و تمام قدرت در یک سال در دست داشته و فکر بکنیم که محسی سیاسی از اینا یا دیپلماتیک از اینا که دفتر دوحه است، وقتی که آمدن و در داخل افغانستان هم یکی از نمونه ها و چهره های برجسته از او آقای استانکزایی بود که حتی استانکزایی از معاونیت وزارت هم پایین کردن و بردن به عنوان والی در یک ولایت معرفی کردن. پس به این اساس امروزه اصل قدرت پیش ماشین جنگی از اینا، پیش اونمو شبکه حقانی و هم نوان و هم فکران و هم کیشان از اینا هست و اینا در پی حذف سیستماتیک مراکز آموزشی هستن، وضع بالاخره قوانین سخت گیرانه هستن. اینا میرن ببینین در یک سال گذشته شهروندان افغانستان و مردم افغانستان از تمامی قوانین خود، از حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت، حق انتخاب، حق تعلیم، از تمام حقوق خود اینا محروم بودن.
بله.
و اینا بیشترین فشار را که وارد کردن دید از اینا دید محدود سازی هست و به او اساس این گروپ هایی هم که اگر این گونه عملات انجام میدن از دید من این بخشی از پلان های خود از اینا هست و این یک گروپ بیرونی یا یک تافته جدا بافته از اینا نیست که او بیایه و این عملیات انجام بدن.
من نجامی سبدیر مشرح معلومات هم ورکل تشکر زمنگم یو خواهش داده یا ورندیز داده تاسو دوارو ملمنونه چی که خپل جوابونه کلا مختصر را کی نو منگ چون دیر پختن لرو آغا زن دلیدون آوریدون کدی آغام شریکو نو وقت با مسایید چی چی دیر پختن جواب شی کرو ودن. یوسف سی سب ستاسی ده وینا مطابق تاسی دسی و خودل چی دلتا یعنی پا خوام کم زوری وی او البته پا نورو هیوادونو کم داسی چاودنی کیگی، اما موضوع دلتا دی مطرح ده چی مستقیمن یو خاص قوم یو اقلیت آغا هدف کیگی او ده مخی نکیدو بلکه او وسم آغا مخیم چی چا حملی کولی ده داعش پنا مخستل که دل وسم سره دیدی چی ده جمعی دو رازی برید مسئولیت ده داعش پنم دلی نده خسته، اما دیر احتمال پیدا گنل کیگی چی ده ده ماغوی کاروسی پختنه دسی پیدا کیگی چی ده ده داعش دله ده دوی سره چه مشکل لری ده ده غسی یو بیگنا مثلا محصیلین چا آغا درست را تولیگی پیوزی که ناس دی چی هیز نو نه نظامی مرکز ده نه کمبل ده غلری، ولی باید دوی ده پاره ده دومره شدید حمله مقصد اوسی چه باید پا دوی بانه دوسی یو بیرحم حمله او کی ده 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 غد صده ده اختلاف یه صده ده دوی
ده خوب یخی وضعه ده چه ده داعش شتون پا عربی نالی که اغل تا ده حافظ الاسد چه یو شویه نظام ده یا پا نور اوسی مو که په عراق غلط د دوی یو ډول اوخدوی یو بل سره برخورد او داعش داسې یو ډله ده چې هغوی فکر کوي چې په عربي نړۍ کې باید اهل تشیع واک ته ونه رسېږي، د دوی خلاف جګړه وشي او د دوی په اړه باندې ډېر تکفیري نظریات لري. نو دا د همغه سلسلو یو سلسله ده، یو کلی ده چې عقیدوي طور باندې دا ډول په اسلامي نړۍ کې متاسفانه نورو هېوادونو کې هم د شیعه او سنی جګړې شته ده. که تاسو بیا دي په پاکستان کې د شیعه اهل تشیع په مساجدو باندې به بریدونه کېدل، د لشکري جنګیو په نوم باندې یو ډله وه چې هغوی یا د سپاه صحابه په نوم یې یو سیاسي څانګه وه. نو په اسلامي نړۍ کې خو د دې یو تاریخ شته ده او دا شیان په اصل کې د اهل تشیع سره ډېر زیات لري.
نو ولې طالبان د دوی مخه نه نیسي؟ ځکه چې اوس خو په افغانستان کې طالبان حاکم دي، دا خو مسؤلیت او مکلفیت کې راځي چې د خپلو اتباعو مخه ونیسي، باید د سیاسي او مذهبي ایدیالوجیانو قرباني نه کړي. نو داسې به سبا ته سیکانو ته یو څوک بانه لټوي، بله ورځ به هندوانو ته، بله ورځ سنیانو ته. افغانستان خو د ټولو اقوامو مختلفو عقیدو کور دی، بیا به څه کوي؟
دغه د نړیوالو د اړیکو تشیو په دغه ډول مراکز کې نه کیږي. تاسو کتلو په کابل کې په د تصوف د پیروانو په مسجد کې درې وشولو، په ډېر کسان کې وجل شو، کندهار کې ورته درې وشو، امام صاحب او تصیرچی کې کندز کې دا ډول درې وشولو. نو د اهدافو د لپاره مختلف کټګوریانې لري چې په جهان دي ته موقع پیدا شي د خپل هدف تر سره کوي. او لکه څنګه چې ما ویلي، طالبانو حکومت یو نوی حکومت ده، دوی د استخباراتو زیات زور په بشري منابع باندې دا یعنی هیومن ریسورسز باندې دا هیومن انټيليجنس باندې دا چې په دې لکه نورو خپلواني حکومت د ټکنالوژي او د نورو لاسرسي په غټه ونل لري چې د واسي استعمالولو سره دوی لمنځه یوسي یا مهار کې نو زما په شان دا غټه ول درې دي مخنیول
لا ممکن ده چې دا یو مطلب ده. صحیح یوسف صاحب مننه. اوکې منګه یو 15 ثانیو کې زو د خبرونه برلید او ریدونکو سره شریک کو ټول به خبرونه په ګډه وورو بیا څو د قیروس تبیر تر اگرزو زم پختنه لرم او جامی صاحب نن پختنه دلته شته اوبه په ګډه سره شریک کو و صحیح مقصد
احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان. یک روز پس از راهپیمایی زنان در کابل، ده ها تن از شاگردان دختر در ولایات هرات و بامیان تظاهرات کردند و خواستار توقف کشتار هزارها در افغانستان شدند. اما طالبان در ولایت هرات از گسترش این مظاهره جلوگیری کردند. این مظاهرات دانشجویان دختر حوالی ساعت 9 صبح روز یک شنبه 2 ماه اکتبر از داخل و بیرون محوطه پوانتون هرات با شعارهای سکوت خیانت است، نسل کشی را متوقف کنید آغاز شد. معترضان شعار تحصیل و تعلیم حق ماست را نیز سر دادند. منابع محلی در ولایت هرات گفتند که مظاهرات این دو گروه دختران دانشجو همزمان در داخل و بیرون از محوطه پوانتون هرات آغاز شد و معترضان با عبور از موانع طالبان در بیرون این دانشگاه با هم یک جا شدند. یکی از شاهدان عینی که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که این معترضان قصد داشتند تا به سمت مقام ولایت هرات بروند، اما در مسیر راه افراد طالبان مانع آنان شده و با شلیک‌های هوایی معترضان زن را متفرق ساختند. در این حال ده ها تن از دانشجویان دختران دانشگاه بامیان در واکنش به حمله 2 روز پیش بر مرکز آموزشی کاج مظاهره کرده و از ادامه کشتار هزارها در این کشور ابراز نگرانی نموده و با شعارهای نسل کشی هزارها را متوقف کنید از پوانتون به سوی دفتر والی بامیان راهپیمایی کردند. این دومین روز مظاهرات زنان افغان است که برای دادخواهی توقف کشتار هزارها صورت می‌گیرد. گروهی از افغان‌های حقوقدان و فعالان مدنی افغان در شهر کوپنهاگن مرکز دنمارک با ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان دیدار کردند. آنان در این دیدار نقطه نظرهای خود را در مورد مسائل افغانستان به ویژه برخورد طالبان با زنان و عدم توانایی این گروه در تأمین امنیت در افغانستان در میان گذاشتند. ریچارد بنت در این دیدار گفت در حالی که افغانستان روزگار نهایت دشوار را سپری می کند، اما زنان افغان صدایشان را در مورد وضعیت جاری قویاً بلند کردند و خواستار حقوقشان هستند. مقام های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گویند که قرار است امسال 115 هزار محصل جدید از طریق آموزش کنکور به دانشگاه ها و دیگر نهادهای تحصیلی افغانستان راه یابند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
احمد تقی سخنگوی این وزارت روز یک شنبه 2 ماه اکتبر به صدای امریکا گفت که برای برگزاری آزمون کنکور سال 1401 در کابل و ولایات تمامی آمادگی ها گرفته شده است. آقای تقی افزود امسال روند امتحان کنکور بسیار شفاف خواهد بود. امسال نسبت به گذشته جذب محصلان با پوانتون ها زیاد است. سال گذشته از طریق کنکور 68 هزار نفر به پوانتون ها راه یافتند و امسال 115 هزار نفر جذب خواهند شد. بر اساس این تصمیم طالبان قرار است که آزمون کنکور سال 1401 به تاریخ 13 ماه میزان شروع و برای مدت 3 روز ادامه یابد. با گفته این وزارت قرار است که روند بایومتریک فارغان صنوف 12 مکاتب سر از فردا در سراسر افغانستان آغاز شود. هنوز معلوم نیست که امسال چه تعداد فارغان صنوف 12 مکاتب در آزمون کنکور سال 1401 اشتراک خواهند کرد. وزارت تحصیلات حکومت طالبان نیز درباره حضور دختران در این امتحان کنکور معلومات نداده است. اما برخی از دانش آموزان دختر می گویند که کارت آزمون کنکور را دریافت کرده و قرار است که در این امتحان اشتراک کنند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. با گفته مقام‌ها در نتیجه هرج و مرج و ازدحام جمعیت در استادیوم فوتبال در اندونزیا 174 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. استادیوم فوتبال جاوای شرقی دیروز شنبه میزبان بازی میان تیم آرما ملنگ و رقیبان پرسبایا سورابایا بود که در نتیجه تیم میزبان 2-3 شکست خورد. علاقمندان تیم آرما ملنگ در نتیجه این شکست بوتل های آب را به سوی بازیکنان پرتاب کردند و داخل میدان فوتبال شدند. پلیس ضد شورش اندونزیا با استفاده از گاز اشکاور خواست تا جمعیت خشمگین را پراگنده کند و این باعث ایجاد وحشت و ازدحام جمعیت در استادیوم شد که بر اثر آن صدها نفر در تلاش برای بیرون شدن از استادیوم به سمت خروجی هجوم بردند. نیکو افینتو افسر ارشد پلیس جوای شرقی گفت که ممکن است شمار تلفات افزایش یابد، زیرا به گفته او وضعیت شماری از زخمی شده ها وخیم است. از کشته شدن حداقل 2 افسر پلیس هم در این واقعه خبر داده شده است. نیروهای روسی روز یک شنبه شهر زادگاه رئیس جمهور اوکراین و اهداف دیگر را با تیاره های بی پیلوت انتحاری هدف قرار دادند و اوکراین در حمله متقابل کنترل کامل یک شهر استراتژیک شرقی را پس گرفت. ساعت پس از آن که کیف اعلام کرد که نیروهای روسیه را در شهر استراتژیک لیمون در شرق آن کشور محاصره کرده، وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهای روسی از آن شهر استراتژیک خارج شده اند. وزارت دفاع اوکراین به روز شنبه اول اکتبر گفت که نیروهای این کشور وارد شهر لیمون شده اند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم ستړي مشي ټول خراغ لست منګه د امریکا غږ د مرکزی سټوډیو نه د سپینې خبرې اډو کراست خبرونه کې قرباني یوزه او احد عزیزاده صاحب او موږ سره میلمانه دي سمی یوسف زی صاحب چې د ژورنالیست غیا خبریال او سیاسي څیړونکي دي او رحیم جامی صاحب چې د هم خبریال او سیاسي مبصر دي موږ سره خبرونه کوي. موږ په افغانستان کې د طالبانو په امنیتی او حکومتداري په ظرفیت او وړتیا باندې خبرې کوو، نو پښتنې لرو او موږ سره اوسئ.
بله مهمانای عزیز، ما یک سوال را میخواست داشتم، میخوایم که اگر شما لطف کنین ما منتظر بانین. امی یک چند نکته بسیار مهم میشه در مورد نسل کشی ما با شما میخوانم، بخاطر از این که حتی قبل از تسلط طالبان وقتی که حملات بر خاص بر مراکز هزاره ها در افغانستان انجام می شد، مسئولیتش داعش می گرفت و حال هم همیشه بغیر از تال از این که حمله روز جمعه را تال کنم مسئولیتش ما نگرفتیم که کی گرفته، یعنی منظور اطلاعیه نگرفتیم، همیشه داعش مسئولیت حملات بر این گروه را به عهده گرفته. در تعریف نسل کشی یا جنوساید که گفته میشه، بعد از اینکه انواع مختلف تعریف ها از طرق مختلف توسط دانشمندا توسط حقوق دانا ارائه شد، ای هر گونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی را نسل کشی خواندند. اما این زمانی که تعبیرها فراوان شد در سال 1948 سازمان ملل متحد اعلامی پیرامون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی یک شکل گرفت اعلامش و در بند دوم از این بیانیه تصریح شد که هر گونه اقدام به نابودی کلی یک گروه نژادی، ملی، مذهبی، مانند کشتار دسته‌جمعی یک گروه خاص، ایجاد صدمات روانی و جسمانی برای یک گروه ویژه، ضربه زدن عمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهای برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جابجایی اجباری فرزندان گروه ها به یکدیگر، طرح‌ریزی برای آسیب رساندن به گروه خاص و غیره، همه از مصداق‌های بارز نسل کشی هستند.
دغه مهم معلومات ذکر دي چې من یو پښتنه اساسی هم دام ده چې یوسف زیسب تاسو ذکر کړل چې دا ځنی عقیدتی او عقیدی چې د نړۍ په نورو برخو کې لکه عراق یا سوریه یا په پاکستان تاسو مثالونه ورکړ چالتا شیعه اقلیت باندې حمله کیږي او په افغانستان کې اکثریت هزاره قوم چې دلته ده په دې کې اکثریت عقیده یعنی شیعگان دي او دوی به امکان لري چې په دې وجه باندې دوی د بریټ لاندې راغلي اوسي. نو که چیرته داسې دا یو مشخص کول د یو قوم د وژنې لپاره او په دوی حمله کول دا د نسل کشی یا د بسته د نسل وژنې په رقم باندې دا ګڼل کېدل شي، ځکه تاسو ګورئ چې مدني فعالانو ډېر لوی کمپینونه په سوشل میډیا باندې پیل کړي او دته د نسل وژنې نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم د ځکه نسل کشی کې ځکه ناراضي نسل کشی یو عمومي وجنه ده، نو دا مطلب نه ده چې چیرته اهل تشیع یا هزاره لیدل کیږي هغه د وجب کیږي. تاسو وکتو په پکتیکا کې د والیبال په میدان کې بریچ چاودنه وشوله، سل کسان پکې مړه شول، په نورو جینو کې بریچ شوی ده، تاجک هم وژل شوی ده، ازبک هم وژل شوی ده. خو چونکه د جنوسایډ هغه معنا راځي چې په افریقا کې یو څو کاله مخکې موږ یو څه مثالونه لرلو، زه فکر نه کوم چې دا د جنوسایډ کې راځي. او حقیقت دغه ده چې طالبانو د سقوط د تیر حکومت د سقوط نه وروسته که وګورو په دې تیرو یو کال کې زموږ له هزاره ورونو سره د طالبانو برخورد تر ټولو زیات عاطفي او د ترحم وړ ده او زیاته ښه ګزاره ورسره شوې ده. مسله دا ده چې دلته د سوشل میډیا مطبوعات دي، هغوی به یو طرف ته به ولسمشر دویم ولسمشر د هزاره قومو پنځه وزارتونه به یې لرل، خو هغه وخت کې به هم د چیزې والي چې نسل کشي ده. نسل کشي هغه وخت کېږي چې یو قوم د څه وځپل شي، له نظامه وایستل شي. خو داسې دوی په سوشل میډیا کې ځینې ملګري یا افغانان یا هزارګان یا هر څه چې دي هغوی دې ته نسل کشي نوم ورکوي. زه فکر نه کوم چې دا د نسل کشي کې راځي. افغانستان کې عمومي جګړه روانه ده، هر څوک وژل کېږي، ځکه دې صاحب وخت کې هم ورته نوم ورکول کېدل چې نسل کشي ده. جینوسایډ ده، صحیح ده، جینوسایډ په نوم اخیستلو سره ممکن ځینې ورونه خارج ته ولاړ شي او پناه اخیستلو کې کامیاب شي، خو دلته دا لوبه ډېره روانه ده. یعنی زر 10,000 پښتانه په هر نوم په شمالي افغانستان کې ووژل شو، هغه نسل کشي نه وه. زه فکر نه کوم چې دا د نسل کشي جګړه وي. تاسو کتلو چې په تیر یو کال کې تر ټولو زیات چې تعذیب ورکول شوی ده د پخواني افغان حکومت چارواکو ته، دغه اکثریت پښتانه دي، په دویم نمبر شاید د نور منصوبین وي یا د ملي اردو یا د کمانډایانو تعداد وي. خو فکر نه کوم چې ورته رضیه دي له هزارانو سره شوي وي. نو زه فکر کوم چې د جنوسایډ د تعریف چې ده دا د مطبوعاتي جګړې لپاره یا د توجه لپاره یا په خارج کې د امتیاز ترلاسه کول لپاره خو کېدی شي، خو زه فکر نه کوم چې دغه د جنوسایډ په تعریف کې راځي. هلته هر قوم ځپل شوی،
یعنی لنډه ده چې تاسې په افغانستان کې نسل وژنې طریقه یعنی نه ګڼئ، نشته، دا وجود نه لري، بلکې روانه جګړه ګڼئ.
نه نه نه، صحیح نسل کشي خو ته وایي چې یو څوک یو قوم والا هزارونو نه په موټر کې روان یو څوک راوړي شي ټول قتل کړي، یا په لیدلو سره خلک ورکړي په غارونو کې اوسېږي، په غرونو کې اوسېږي، د سیستم یو فعال خلک دي، په حکومتي چارواکي دي، په حکومت کې کار کوي، په ادارو کې کار کوي، اوس هم ټول لذات په انجوګانو کې او په غیر دولتي ادارو کې چې کار کوي، همدغه زموږ هزاره زحمتکش ورونه دي. زه فکر نه کوم چې دا دي. البته د داعش یو کامیابي په دې کې ده چې دغه ډول بریدونو کولو سره یو قوم راپورته کیږي بل قوم ته د انتقام ګوته نیسي یا په هغوی باندې تور لګوي. او مشکل دا ده چې ځینې ګروپونه چې هغه په سوشل میډیا کې فعال دي، یا هغوی دا نم دا دعوه نه کوي. دوی د کریم صاحب په وخت کې تر ټولو زیاته مراعات و، هغه وخت هم ورته دعوه کوله. د اشرف غني صاحب حکومت کې هم ډېر مراعات او امکانات او مسافات او مجازات لرغه وختونه ټول نجات دغه داوی
ته دي
دا یو خطرناک وحجان دي نور قومونو ته دغه ډول
او ګټه وینو چې کوم قوم زفل شوی نه ده مننه کوم یوسف صاحب جواب مې وخت ته زپیګه ما زیاده سه پختنه لري خو جامع صاحب تاسو هم دغه ته یو نظر به ما ته راکې زه غوښتل مې تاسو هم په نظر واخلم
جامع صاحب چرا داعش همیشه گروه هزارها را هدف قرار میده اگر هدف فکر میکنین هدف از اونها اگر به گفته یوسف زایسپ نسل کشی نیست برای زی کم شرایط نسل کشی را پورا نمیکنه به نظر شما چرا داعش هزارها را همیشه مورد حمله قرار میده؟
خب ببینین با حفظ احترام به نظریات یوسف زایسپ از دید ما مصداق و اساس عینی نسل کشی جنایت جنگی و نقض قوانین حقوق بشری در افغانستان اتفاق افتاده. حادثات اینچنینی مصداق عینی نسل کشی هست، مصداق عینی جنوساید هست و این ما بادم نظر داشته تجربه خود ما، بادم نظر داشته ای که ما با محکمه جزای بین المللی تماس ها و کارهایی را داشتیم، با ای که ما با تمامی دستورات و معیارهای تعیین شده و پذیرفته جهانی این موضوع را مطرح میکنیم. ببینین اولین بحث وقت شما میایین حذف سیستماتیک میکنین و این حذف سیستماتیک بر اساس هویت شما، بر اساس ساختار و چهره فیزیکی شما، بر اساس مذهب و باورهای مذهبی شما و بر اساس بستگی شما بر یک جغرافیای خاص هست، این خود از این نسل کشی، جنوساید و جنایت جنگی هست. البته تنها هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان نه، بلکه سکه ها و هندوهای ما که امروز از افغانستان ترک کردن و یک اقلیت کم مانده و بیرون میشن، این خود از این بحث نسل کشی و جنایت هست. موضوع یهودا که آخرین یهود ما بیرون شدن، این خود از این همین مسئله را حکم میکنه. و یوسف زیت بسیار جالب اشاره کردن، گفتن که وقت به این معنا نیست که در یک مسیر از موتر کس را پایین کنن به اساس هویت از او. ما بارها شاهد بودیم که در مسیرهای متعدد موترهای مسافربری استاده شده، پایین شده، هزاره ها به خاطر هویتشان اینا تیرباران شدن. ما فراموش نمیکنیم که 31 جوان هزاره را وقتی که پایین کردن در زابل بردن و از جمع نصف از اونا را حذف کردن و نصفشان آزاد کردن و حدودا 2 ماه در گروگان بودن، این خود از این مساق دیگه هست. شما ببینین وقتی که در یک مسیر میرین، موتر شما در چک پوینت استاد میشه و هویت شما پرسان میشه، تذکری شما دیده میشه، منطقی شما دیده میشه که اگر از پنجشیر هستین، اگر از هزاره هستین، اگر از هر ولایت، حالا من نمیگم که تنها همینا، ما در بین پشمینا هم عین وضعیت داریم. 118 انسانی که در کانال ننگرهار اجساد تکوپاره شده از اینا پیدا شد، او هم یک مصداق نسل کشی و جنایت جنگی است. پس به این خاطر ما حکم اساسی و قوانین و 2 نهاد بین المللی هم تایید کرده که این مسئله هست و امروزه محکمه جزای بین المللی هم روی این مسئله کار میکنه. پس به این اساس این نقد هایی که هست، این سیاست حذف سیستماتیک بر علیه اقوام که هست، این خود از این جنایت جنگی هست. طالب در ابتدا که آمد اولین کاری که کرد به عنوان پیش زمینه اعلام کرد که مذهب جعفری به عنوان مذهب رسمی دیگر مشروعیت ندارد، در حالی که بر اساس قانون اساسی افغانستان مذهب حنفی و جعفری بود. این خود از این هم بحث بر حذف و هم بحث بر تقابل در برابر مذهب بود. و در کنار از او طالب آمد و مذهب حنفی و حمله بالای مساجد، بالای عالمهایی که باورمند به مذهب حنفی بودند و پیرو از مذهب بودند، این خود از این بحث دیگه هست. بحث حذف مراکز و مکاتب فلسفی، کلامی، خانقاها و اینا، همه از اینا مصداقهای عینی هستند که طالب تنها باورمند با یک اندیشه خاص دیوبندی و استخباراتی و سیاست حذف هست و دیگه چیزی نیست. و در کنار از او امروزه حذف اساسی و بحث محدود سازی اساسی، بالای نصف از نفوس زنها هستند حکم فرماست، بالای کسایی که باورمند به ارزش ها هستند هست، بالای اقلیت های مذهبی هست، بالای کسانی که در محدودیت های خاص جغرافیایی زندگی میکنند هست، این خود از این همه از این مصداق عینی و مصداق جدی نسل کشی، جنایت جنگی و نقض قوانین جنگ و نقض قوانین حقوق بشری هست.
مننه جامی سپ کور ودان. تاسیم زنی ډیر مهم ټکی ذکر کړل، سړی ته ډیر نورې پوښتنې هم پیدا کیږي چې بیا موږ د جنگی جرم تعریف واخلو، د یو نسل کشی د بین المللي حقوق لحاظ نه هغه تعریف کو، دا بیله مسله ده. خو یو مشترک ټکی دلته راځي چې د داعش ډله یا د داعش خراسان ډله چې په افغانستان کې کچیرته د مذهبي عقیدې د مخې نه یو څوک وژني، په همدغه عقیدې باندې یا په دغه فقه باندې طالبان هم اکثریت باور لري او دا سدي. مګر دلته یو پښتنه چې ډیره په ټولنیزو رسنیو د غبریت نو وروسته مطرح شوله او هغه طالبانو ترجیح کیدله، د طالبانو دغه ډیره خاموشي او د مشرانو چوپتیا دا په خپل د سوال لاندې و چې دوی ولی د دومره یو لوی بیرحم حمله مقابل کې دوی ډیر چوپ دي، د سیادی یو سخنګوی د دوی خبرې کوي اما نور څه داسې ژور دغه نه خي خفګان نه خي. یوسف زه څه فکر کوي چې طالبان او داعش خراسان ډله په عقیدی لحاظ نه ډیر توپیر ولري یا په داسې مواردو کې چې فقهي مسلې مطرح کیږي یو نظر دی دواړه؟ داعش
اکثریت تو په ټیل هاوس باندې د اړیدي سیاسي لپیت طرف ته تمرکز لري او طالبان چې بیا په دیوبندی طرز فکر سره یعنی بیا هدفي چې دیوبندی څخه کړي هغه سره ډېر تعلق لري.
د دې دوه فقه یو توپیر به څه شي که تاسو یو یو اوریدونکو به خوشاله شئ؟ مالی یو توپیر به د دې دواړو مکتبونو څه یی ک چیرته د دیوبندی فقه یا د کو سلفی د دوی توپیر څه شه د ډیر ک یو یاد اقلو سچ سړی پوي شي چې طالب او داعش سره فرق لري؟
زه فکر نه کوم چې ډیر زیات توپیر دی ولري، خو دا چې اکثریت په چانس ورته وای بای په تصادف ورته وای چې طالبان د حنفی فقه د دیوبندی تر فکر تکون کې دي او داعش په نړۍ کې هغه څه چې تبارز کړی د چې په سلفیت او د هغه خلک په همدلی یا شافی مذهب ته روان دي. نو دا چې دین په اسلام او په نور مسالو کې فرق نشته، دا البته د طالبان د پاره یو سیاسي چیلنج ده او داعش په افغانستان کې ډېرې قوي ریښې نه لري، ځکه چې داعش د عربي سیمې او یو 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 پدیده ده او هغه څه دي همدلی مذهب او د شافی مذهب هغه څه کې د تبارز کولای دا او حقیقت هم دا غره چې ډیرو مسایلو کې او هغه نړۍ کې په عربي نړۍ کې هم شو یو کلی یو 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 دغه په تاریخ تور باندې څنګه روانه ده. افغانستان کې خوشبختانه دا چې مسایل نو خو پر اتک سره د مجاهدینو په دوري حکومت کې د شو یو سنی مسایل راوړل شو چې اوس د کومه جګړه کې د داعش روانه کړي دا هغوی هم په افغانستان کې چې بریدونه کوي خو هغوی دا خپل یو سیاسي نقطه نظر لري کوي چې دوی هر ځای کې فکر کوي چې باید عادي تشیع له منځه لاړ شي او د شي نو دوی هم دلته هم ورته کوي نو په افغانستان کې د طالبان حکومت داسې پالیسی نه ده چې رو حکومت کې چې طالبان یو ځینې وخت ځینې سیمو کې جګړې وشولې او کې پښتانه هم وزه او وزه خپل شولو اداره هم وزه خپل شولو نور قومونه هم وزه خپل شو او من هي چې د یو 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 د طالبان د تحریک دلته داسې د طالب ضد کوم تکفیری یا غوته نظریات نشته ده. هغوی که وګورو یو کال کې د افغانستان کې د اهل تشیع له طرفه کوم عمومي یو شکایت هم نه ده راغلی، څنګه چې ما وویلې زیات فشار چې طالبانو اچولی د هغه پښتنو سیمو کې ده بیا په نورو سیمو کې یا په
شیر کې مننه جامي صاحب
من مذهبي جګړه نشته دا د کوم چې روان دي د خپل دي او سیاسي انګلیزي په بنیاد روان دي چې هغه چې هغه تشیع په رحمان د ول وجل کې د تاسو کتل دي
په شو جواب مې واخست وخت ډیر کم دی غواړو مختصر جوابونه وشي دوه پښتنې نور کومې باندې
فقط یک سوال را که ما میخواستم از جناب جامی سپرسان بکنم ایست که شما از کارهای نهادهای عدلی بین المللی عدلی و حقوقی بین المللی یاد کردین. ببینید در افغانستان در مقابل جنایات جنگی که در زمان کمونیستا در افغان رخ داد برای سالها و حتی تا حال به امو رقمی که به امو اندازه یا تعدادی که به دستشان به خون مردم آلوده است و جنایت شده جنایت کردن هنوز همش به جزای اعمالشون نرسیده و اگر رسیدم در کشورهای خارجی مثل هلند مثلا آخرین قضیهش دبوجه بوده، شما فکر میکنید، شما فکر میکنید که این کار در مورد یک گروه مثل داعش که ادعای مسئولیت میکنه همیشه برای کشتن هزارها، این یک راه بسیار دور و دراز و بسیار مشکل نخواهد باشه؟
عزیزان سی بزرگوار، در حال حاضر نه. بحث اساسی هست که افغانستان پس از اینکه به اساسنامه روم الحاق شد و عضویت محکمه جزای بین المللی را گرفت و تمام جنایات جنگی و نسل کشی ها و تمامی جنایاتی که اتفاق افتاده پس از سال 2003 در افغانستان، اینا مورد بررسی قرار می گیرند و این مسئولیت محکمه جزای بین المللی هست که اونا باید به این قضایا رسیدگی بکنند و همین ادعاهایی که هست و همین جنایاتی که اتفاق افتاده به اساس معیارات بین المللی اینا سورت بکنند و اعلام بکنند و بگویند که کدامش نسل کشی هست، کدامش به اصطلاح همو جنایت جنگی هست و کدامش در کدام مرحله و به کدام اساس. بنان افغانستان بعد از اینکه متعهد شد از 2003 به این طرف مسئولیت اصلی محکمه جزای بین المللی هست و بر عنوان اساسنامه روم افغانستان و مردم افغانستان و شهروندان افغانستان این صلاحیت دارند. قبل از 2003 متاسفانه که ما همین تعهد بین المللی را نداشتیم، اما متاسفانه در اون زمان یک کار بسیار اساسی که شد همو بحث تهیه گزارش ترسیم مناظره و پروژه عدالت بود، اما با به اصطلاح حکومتی که در اون زمان شکل گرفت و جنگ سالاران و کسانی که متهمین و مجرمین بودند در این راستا اونا در قدرت قرار گرفتند، اینا مانع نشد و پخش گزارش ترسیم مناظره شدند و اینا در اون زمان به اصطلاح روی همون جنایت های اتفاق افتاده خاک انداخته شد، در حالی که اون گزارش هم موجود هست و همیال تمام بحث همی هست که هم سازمان ملل هم ICC یک اقدام بکنه که او گزارش نشر شد و یک موضوع و پس از او بعد از 2003 هر اتفاقی که افتاده با او اتفاق باید رسیدگی بکنن و امروزه همون چینل و مسیرهای مشخص و محکمه وجود داره. افغانستان در اون جکسکشن خود داره، قاضی برش تعیین شده بود و بعد از او هم دادستان برش تعیین شده بود یا سارنوال که پس از همین وضعیتی که پیش آمد و حکومت سقوط کرد، او وضعیت در حال خود مانده و بعد از این میشه که به تمامی جنایاتی که اتفاق افتاده در هر کوی در هر جای توسط هر گروه توسط چی افغان ها و چی توسط نیروهای بین المللی بر از او هست که رسیدگی شود.
من نجامی سه من دو دقیقه وقت پات ده یو د فیسبوک په پاڼه باندې د امریکا غا کې یو دوست په نامه د محمد یوسف روشان منګل د لیکلي وې د افغانستان امنیتي څوک نشي ټینګولې ځکه چې زمونږ امنیت د تل د پاره د داخل نه خراب دی، د هر هیواد غلامان د نن په افغانستان کې لرو، هیڅ هیواد نشي کولای چې زمونږ امنیت خراب کړي، دا ځکه چې وې یو مونږ نشو کولای دا غوې په خپل موزانونه وې تبا کړی، مونږ دا غوې په چارو کې لاس وهنه نشکاله د دوی نظر او چې ویلې دی. یو ورستۍ پښتنه کومه یوسف سیب او جامی سیبم که وقت به په تبصره لندره کی هغه داده چې اوس طالبان حاکم دی، واکمنی ده، ټول افغانستان په اختیار کې ده، څنګه کولای شي چې خپل خلکو ته یو امنیت تامین کړي او یو تضمین او ضمانت ورکړي چې خلک پوه شي چې دلته یو حاکمیت شته او موږ پکې مسونه یو؟ مهرباني یوسف سیب که مختصر وي.
یقینا په دې کې د خلکو مرسته ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې ما وویل طالبان هغه منابع چې دغه ډول برید کوونکو ته رسېدو لپاره په کار دي شاید کافي اندازه کې ونه لري، خو بیا هم د خلکو مرسته او که دغه ډول برید نه وروسته په جامعه کې انتشار را پیدا کېږي، یو قوم په بل قوم باندې د دغه جنوساید په نوم باندې زپي یا الزامونه لګوي، نو زه فکر کوم چې دا نور هم دغه ګروپونه چې غواړي د افغانستان په ټولنه کې فشلار رامنځته کړي هغوی به نور هم دته دوام ورکوي. او افغان طالبان تر خپل حده پورې یا تیر حکومت هم تر خپل حده پورې کوشش کول، خو همیشه دته دغه ډول تیوریانو دغه ډول بریدونو ته نورې تیوریانې ورکول کېږي، پاتې به برید وشوي چې دا افغان حکومت چارواکي کوي یا اوس وایي چې دا طالبان دننه څوک کوي، هیڅوک نه غواړي چې د خپل هیواد کې برید ور باندې وشي او یا طالبانو دپاره یا افغاني حکومتونو دپاره. دا یو ډېر د شرم خبره وه چې نه شوی کولی خپل دغه ډول بریدونه او وجبوري خپل هیوادوال وجبوري
مانه
فکر کوم چې دا ډول تیوریانې حقیقت نه لري. حقیقت دغه
دایشه
منده او دغه ډول بریدونه سره په افغان جامعه کې انتشار رامنځته
کړی. مانه تشکر. ما فکر میکنم که جواب سره آقای جامی قرض باشه برای برنامه های آینده. بله و تشکر جناب جامی صاحب از شرکت شما و محترم سمیع یوسفزی خبرنگار و هر دو خبرنگار و تحلیلگر اساسی از شما لازم تشکر میکنیم.
من نه در طول نه در اوریدون کنم کورم وران طولم.